السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغ لاست وایم وړاندې په د خبری مجله کې اورئ چې نن د شاتوت بند جوړولو تړون د افغان او هندي چارواکو ترمنځ لاسلیک شو. د همدې سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو.
د 28 میلیون ډالر په لګښت په کابل کې د شاتوت د بند جوړیدو چارې پیل شوې. د افغانستان د ملي امنیت اداره د وی خطرناکې ترهګر ډلې د نیولو خبر ورکوي او په میانمار کې پولیسو پر مظاهرچیانو ډزې کړې. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د هند سر ریاست نریندر مودی نن د شاتوت د بند پروژې د رغونې چارې پرانیستي. په هغه آنلاین غونډه کې چې نریندر مودی له نوې ډیلی او افغان ولسمشر له کابل پکې برخه اخیستې وه، اشرف غنی وویل
On behalf of the people of Kabul
د کابل او د ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب اجازه راکړي چې د هند لستر ملت د اوبو د سوغات د ورکولو مننه وکړم.
د افغان چارواکو په وینا د لندر په سیمه کې به د شاتوت د بند له جوړېدو سره د کابل ښار شاوخوا 2 میلیونه کسانو ته د چاک پاکې اوبه برابر شي. تر ویا بریده به کرهاني ځمکې خړوب شي او د پلازمې د ځمکنیو اوبو د وچېدو ستونزه به تر ویکه چې هوار شي. پر دې بند هند 28 میلیونه ډالر لګوي. د هرات له سلما بند وروسته د افغانستان دوهم بند دی چې د رغونې چارې هند ترسره کوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ادعا کوي چې د حقانیه او داعش ډلو یوه ګډه شبکه یې نیولې ده. د ملي امنیت په خبرې کړې اعلامیې کې د دې کسانو شمېر نه دی یاد شوی، خو په هغې ویډیو کې چې دې ریاست له رسنیو سره شریکه کړې ده اووه تنه تورن ښکاري چې لاسونه یې تړلي دي. ملي امنیت وایي چې دغه کسان د چاودېدونکو موادو د انتقال او د هدفي وژنو مسؤول دي. نن په کابل کې د کلیو پراختیا د وزارت څلور تنه ووژل شول. د کابل د امنیت قمانداني ویاند فردوس فرامرز وویل
در مربوطات ناحیه پنجم صاحب باغ داوود
د پنځم ناحیه مربوط د باغ داوود په سیمه کې د کلیو پراختیا وزارت څلور کارکونکو د ناپیژاند وسلوالو د ډزو له عمله وژل شوې دي.
شاخلی فرامر زیاته کړ چې د پیښې تحقیقات د ګډ امنیتي ټیم له لوري روان دي. د ملګرو ملتو د راپور له مخې ایران او شمالي کوریا د اوږده واټن توغندیو پر پروژو چې تیر کال موافقه پرې کړې وه بیا همکاري پیل کړې ده. د متخصصینو یو خپلواک پلاوی چې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه څاري خپل راپور پرون ته ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلي دي چې د همکاریو په دې بیا پیلېدو کې د مهمو وسایلو انتقال شامل دی چې په دې برخه کې روسي شیان په 2000 کال کې په بیړۍ کې انتقال شوي دي. په ملګرو ملتو کې د ایران استازي مجید تخت روانچی د ملګرو ملتو پلاوی ته په دسمبر کې ویلي وو چې له لومړنۍ کتنې ښکاري چې دا اطلاعات سم نه دي، جعل شوي دي. ملګرو ملتونه له اوږدې مودې راهیسې شمالي کوریا او ایران د توغندیو د پراختیا په برخه کې پر همکاري تورنوي. د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف نن په ماسکو کې د ټلیفون له لارې یوې خبري غونډې ته وویل چې ګڼ هیوادونه له روسیې څخه د کورونا د واکسین د ترلاسه کولو په لټه کې دي.
تاسو پوهیږئ چې په نړیواله کچه د روسیې د واکسین د غوښتونکو شمیر ډیر لوړ دی، خو د تولید ظرفیت اجازه نه ورکوي چې ژر تر ژره د غوښتنې پوره کړي. خو وروسته تر دې چې ټولو روسانو ته واکسین ورسیږي بیا به هڅې د دې غوښتنو لپاره پراخې شي.
تر دې یو ورځ مخکې ایران د دې واکسین تزریق پیل کړ. د ایران د روغتیا وزارت مرستیال الرضا وویل په لومړي ګام کې به روغتیایي کارکوونکي او د کووډ 19 ناروغانو ته همداراز زړو ته معلولینو او پخوانیو پوځیانو ته واکسین ورکړل شي. د ایران د روغتیا وزارت په وینا دغه هیواد 2 میلیونه ډوزه سپونتیک وی واکسین اخیستی دی. د ایران د رسمي احصایو له مخې په دغه هیواد کې څه باندې 1,400,000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له دې ډلې 15,000 کسان تر اوسه وبخشي چې له دې ډلې 15,500 کسانو بخښنه غواړم 50,000 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په میانمار کې پولیسو د پوځي کودتا پر ضد د اعتراض کوونکو د خورولو په خاطر ډزې کړې دي. اعتراضونه نن د دې سربیره روان وو چې د نوي پوځي حکومت چارواکو خبرداری ورکړی وو چې مظاهرې ثبات کوشي نو د دوی پر ضد بلاس په کار شي. نن څلورمه ده چې په میانمار کې مظاهرې دي. په دغه هیواد کې منتخب مشر آنګ سان سوچی پوځیانو ونیول او نظامي حکومت اعلان کړ. اعتراض کوونکي غواړي چې واک بیرته ملکي حکومت ته وسپارل شي. همدارنګه آنګ سان سوچی او نور هغه سیاسي مشران چې د فبروري په لومړي نیول شوي ډیری خوشی شي. د راپورونو لمخي پولیسو په پلازمینه نه نایپیتاو کې پر مظاهره چانو ربړی مرمۍ فیر کړی دی چې یو شمېر کسان ټپیان شوی دي. په یانګون او د میانمار په اکثرو نورو ښارونو کې هم د مظاهره چانو د خورېدو لپاره هوایي ډزې کړی دي او پر هغوی اوبه شیندلې دي. پوس په ښارونو کې تر 500 تنو د زیاتو کسانو یو ځای کېدل منع کړی دي او د شپې په مخې ګرس بندیز اعلان کړی دی.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل لمخې د کابل او څولویو خارونو د هوا حالات کابل اسمان نیمورز د تودوخې لوړه درجه ولس او ټیټه 2 هرات اسمان نیمورز د تودوخې لوړه درجه شل ټیټه 4 کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه 4 مزار شریف اسمان نیمورز د تودوخې لوړه درجه ولس ټیټه 8 او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 8
خبرونه موارد تر خبرونه ورسته مو ده هوا حالاتو اټکل واورید کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویبپاڼه azadiradio.com کې ولولې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د هند بهرنیو چارو وزیر د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په حضور کې د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کړ. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وویل
آج هم کابل مې جس شاتوت بند
نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي چې لزګونه تاورونه تیر کال ویجاړ شوي چې ګڼې تاوانې اړولې ده.
اتاویا د افغان ټلیکام، اتاویا د اتصالات، اتاتیا د افغان بیسیم، درویش د ام ټی ان او یو څلوېښت تاورونه د روشن مخابراتي شبکې اړوند چې د تخریب له امله مخابراتي سکتور ته لږ تر لږه $15 میلیونه زیان وخت دی.
د یو تختول شوی امریکایي قراردادي مارک فریډریکس د تختول کېدو د قضیه د یو کال د پوره کېدو په مناسبت راپور لرو. د فریډریکس خور غوښتي چې ورور باید خوشی شي. ویل کېږي چې طالبان دغه د تختول په قضیه کې لاس لري. هم خراغلی رازو لمړی مطلب ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر او د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر نن د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی په حضور کې د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کړ. په دغه بند باندې به د هند لخوا $268 میلیون لګښت راشي چې په بشپړېدو سره به د کابل څخه باندې 2 میلیون وګړو ته د څښاک اوبه او همدارنګه د 4000 هکتار ځمکو د خړوبېدو زمینه برابره شي. ترلنډې د مې ور سره پورته غوښښه. د افغان او هندي چارواکو لخوا د شاتوت بند جوړولو د تړون لاسلیک. شاتوت بند د هند $268 میلیون په مرسته د کابل په جنوب غرب کې د للندر په سیمه کې جوړیږي. د هندستان صدر اعظم نریندرا مودی او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تړون د لاسلیک په مراسمو کې حضور درلود. د هندستان صدر اعظم وویل د افغانستان لرغونی خوښ ده.
هماره لی افغانستان کی आवश्यकता همیشه مهمه رہی ہے اور رہے گی.
د افغانستان د خلکو اړتیاوی تل زموږ لپاره مهمې دي او راتلونکي کې به هم وي. نن چې موږ د شاتوت بند جوړولو تړون لاسلیک کوو دا بند یوازې د خښتو او ډبرو په بنا نه جوړی شي بلکې د افغانستان او هندستان د دوستی په بنیاد په ولاړ وي. د کابل ښار تل د هندستان د خلکو په زړونو کې خاص ځای لري.
شاتوت بند 4000 هکتار ځمکه خړوبوي او هم د کابل 2.2 میلیون اوسیدونکو ته د څښاک اوبه برابروي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د هند مرستې په تیره بیا د بندونو په جوړولو کې ډېری حیاتي وبللې.
شاتوت دم کابل سنو ان رین د شاتوت په بند سره د کابل د واورو او باران او به مهاریږي او په مټې د 2 میلیونو کسانو تنده ماته او د اوبو امنیت خوندي کیږي. شاتوت کابل سیند ته په کافي اندازه اوبه ورکوي څو موږ یو وار بیا په یوه زرغون ځنګلي تفریحي او د لاسي صنایعو په مرکز واړوو. د شاتوت په مخزن او سولري پمپونو سره به موږ وتوانیږو چې طبیعي ښایستونو ته د کابل د بیا ورستنولو په باب خپله نظریه چې بابر او د نسلونو شاعران یې مجذوب و په حقیقت واړوو. اجازه راکړئ د کابل او ټول افغانستان د خلکو په استازیتوب له تاسې او د هند له سترو خلکو د اوبو د ډالۍ په خاطر مننه وکړم.
هندوستان له دې مخکې هم د نږدې 300 میلیون ډالرو په لګښت سره په هرات کې د سلما بند جوړ کړ. تر افتتاح وروسته دغه بند د افغانستان او هندوستان د دوستۍ د بند په نوم مسما شو. د افغانستان حکومت وایي په څو نورو لویو بندونو هم کار روان دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ازادي رادیو ته غوښتست ده همدغه شاتوت بند او همدارنګ د هند نور پروژو په ارتباط مو د اوبو د چارو د تنظیم له متخصص ښاغلي محمد عاصم معیار سره خبرې کړې دي چې اوریدو ته مرابولم.
د شاتوت بند جوړول واقعا یو خوشاله کوونکی خبر دی ځکه دا بند د کابل ښار د لپاره ځانګړی ارزښت لري. یو ارزښت چې کزه په ترتیب ورته اشاره وکم هغه دا دی چې دا به تر ټولو د مخه د سیلابونو په کنټرول او په مخنیوي کې ډېر مهم رول ولري ځکه موږ کابل ښار ته چې درې سیندونه لرو او یو له هغو سیندونو څخه به د دې بند په مرسته کنټرول شي دا کولی شي د سیلابونو کچه چې په تېرو کلونو کې پېښه شوې وه په ډېره پیمانه راټیټ کړي. نو دوهم ګټه یې زه دا تاسو ته په ګوته کولی شم چې دا بند هدف یې دا دی چې د کابل ښاریانو ته د اوبو په رسولو کې هم مرسته وکړي. له دې څخه به د کابل ښار د اوسیدونکو د اوبو دپاره ډېره زیاته ګټه واخیستل شي او د هغوی دا ستونزه به هم حل شي. درېیمه ګټه یې هم دا ده چې موږ په کابل ښار کې او د دې شاوخوا سیمو کې د اوبو د ځمکې لاندې اوبو د کمښت سره مخامخ یو چې دا بند او د دې بند زیرمه کول او زیرمه مرسته کوي تر څو د ځمکې لاندې اوبه تغذیه شي چې هغه به وروسته هم د ښار د اوسیدونکو او نورو خلکو لپاره د هغو استفاده او کارول به یې اسانه وي. نو په مجموع کې که زه دا ټکی راغونډ کړم دا دی چې د شاتوت بند جوړول یو ډېر مهم خبر دی او خوشحاله کوونکی دی او خدای دې وکړي چې ژر بشپړ شي داسې نه چې د سلما او د شاوروس بند په تیر لږ کارونه وروسته پاتې شي په دې هیله چې کارونه په وخت بشپړ شي او د امنیتي او د نورو سیاسي تحولات د بند چارې اغېزمنې نه کړي.
بلې، تاسو یادونه وکړه چې د ځمکې لاندې اوبو تغذیه به کیږي د همدغه بند په جوړېدو بشپړېدو سره. په عامه اصطلاح باندې به خلکو ته په څه شکل باندې ګټه ورسیږي او په څو کلونو کې به دغه ګټې ته په تمه شي خلک؟
پلان خدا دې چې بند به تقریبا په 3 کلونو کې بشپړ کیږي او عام خلکو ته د دې بند څخه یو د اوبو رسونې شبکه هم په نظر کې نیول شوې ده چې د هغې شبکې په مرسته به د کابل ښار ته اوبه رسول کیږي. نو دا په مستقیم ډول د خلکو کورونو ته اسانتیا راولي او د خلکو په ژوند کې تغییر راوستی شي او وروسته د ځمکې لاندې اوبه په دې توګه چې چېرته اوبه زیرمه شي نو هغه طبعا ځمکې ته په یو معین مقدار سره تغذیه کیږي چې هغه یو مثبت بدلون د کابل په سیمه کې راوستی شي ځکه اوس موږ په کابل کې ډېر زیات د اوبو استخراج لرو او دا د دې سبب شوی چې د ځمکې لاندې اوبه زیانمنې شي او یا هم کمې شي، کیفیت یې هم خراب شي. نو که چېرته اوبه زیاتوالی پکې راشي بیا هغه هر څه بېرته رغول کیږي.
د اوبو د چارو د متخصص محمد عاصم معیار سرګندونې مو واورېدې. هغه وویل چې د شاتوت بند په جوړېدو سره به ګڼو کابلیانو ته د څښاک اوبه برابرې شي، همدارنګه به د ځمکې لاندې اوبو تغذیه یا د ځمکې لاندې اوبو ذخیره هم ورسره ډېره ښه شي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
و اوس هم د سولې په اړه باندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې د عالی شورا د رئیس عبدالله عبدالله سرګندونو راپور ته مرابولم. افغان ولسمشر ویلي افغانان د هغې سولې ملاتړ کوي چې تاوتریخوالی نه وي او نور له دوی قرباني وانخلي. ښاغلی غنی د خبرې نن په کابل کې د شاتوت بند د پرانیستې په مراسمو کې د سولې په تړاو باندې د سولې د برخې په خبرو کې یادې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د افغان سولې په اړه د افغان چارواکو څرګندونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن سه شنبه هندستان سره د شاتوت بند جوړېدو د تړون د لاسلیک په آنلاین غونډه کې وویل. په افغانستان کې شرایط تر هر بل وخت حساس پړاو ته رسیدلي. جمهور رئیس غنی وايي افغانان د یوې هر اړخیزې سولې ملاتړ کوي.
که سوله راځي باید داسې سوله راسي چې تاوتریخوالی پکې نه وي، نه داسې سوله چې یو بل تراژید رامنځته کړي. تیر تکرار شوي تراژیدونه باید خلکو لپاره یو تجربه پاتې شوي تر څو موږ تاریخ بیا تکرار نه کړو. سوله په افغانستان کې ممکنه ده که طالبان او ملاتړ یې یوه سمه سیاسي لاره غوره کړي.
خاغلی غنی ویل تاوتریخوالی او د عامو افغانانو وژنه نور باید ودرول شي. د نوموړي په خبره ګاونډي هیوادونه د افغانستان د سولې د ټینګښت په برخه کې مهم رول لوبولی شي او باید په دې برخه کې له همکاري ډډه ونه کړي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودي هم د شاتوت بند تړون په لاسلیک غونډه کې په افغانستان کې د اوربند غوښتنه وکړه. وی ویل چې وروستی تاوتریخوالی د هیڅ ډلې په ګټه نشي تمامېدی. له دې سره هممهاله د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم نن سه شنبه په کابل کې د یوې غونډې پر مهال روان حالت د اندېښنې وړ وبلو. ښاغلی عبدالله وویل طالبان اوس د خبرو میز ته شا کړې او هیله لرو چې دا حالت بدل شي.
له بده مرغه طالبانو د خبرو میز پریښی، که څه هم یو د تماس ډله شته خو هیڅ مرسته د سولې خبرو ته نه کوي. بلاخره سوله د افغانانو ترمنځ ده او افغانان باید په خپلو کې د سولې یو نقشه جوړ کړي تر څو یوې هوکړې ته ورسیږي.
ښاغلی عبدالله په ټینګار سره وویل د روانو حالاتو د حل لار یوازې خبرې دي او مقابل لوری یعنی طالبان باید د اصل تجدید پام وکړي. د مصالحې عالي شورا مشر د سولې په خبرو کې د رامنځته شوي حالت نه د وتلو لپاره له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې طالبان د خبرو میز ته حاضر کړي. هغه په ټینګار سره وویل د سولې د راتګ لپاره نوره هیڅ بهانه نه ده پاتې. د یادونې ده چې په امریکا کې د نوي حکومت په رامنځته کېدو په دې اړه د هغه هیواد د چارواکو له څرګندونو وروسته چې د امریکا او طالبانو ترمنځ شوي هوکړه به بیا ارزول کېږي. طالبان په دوحه کې د افغان مرکچي پلاوي سره خبرو ته بیا علاقې او ګاونډیو هیوادونو ته یې سفرونه پیل کړي. دا چې په قطر کې به د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوو ترمنځ خبر بیا کله پیلېږي دا لا معلومه نه ده.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
اوس هم د یو امریکایي قراردادي په اړه باندې راپور لرو. شاوخوا یو کال مخکې مارک راندل فریریکس چې سیول انجینر و او د امریکا سره د قراردادي په توګه باندې په افغانستان کې کار کوو له خوسته وتښتول شو. که څه هم چې طالبانو د هغه د تښتولو قضیه رد کړې ده او لاس لرلې پکې رد کړي دي، خو د امریکایي چارواکو په خبره باندې د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې د لخوسته تښتولی دی. مارک فریریکس 50 کلن دی. د امریکا متحدو ایالتونو حکومت د هغه د موندلو او همدارنګه د داسې معلوماتو د پیدا کولو په تړاو چې په نتیجه کې د وموندل شي د 15 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې ده. د مارک فریریکس خور نن ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي دي چې د ټولو افغانانو څخه یې غوښتي چې د ورور په اړه لږ معلومات هم ولري، د موندلو لپاره یې همکاري ورسره کوي، نو دغه معلومات دې شریک کړي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
په افغانستان کې د امریکایي مارک فریریکس له لدار کېدو یو کال وروسته اوس یې خور د موندلو په برخه کې د افغانانو همکاري غوښتې ده. شارلین ککوره ازادي راډیو ته په استولي غږیز پیغام کې له انسان تښتونکو غوښتي چې ورور یې خوشی کړي.
Mark, we are hoping you are listening and this message finds you.
Mark, زه هیله من د یم کومه غاوري خو اوسه کورنۍ د لهغه ورځې چې ته ورښوې سخت کار کوي چې تا روغ مومي موږ له خپل ټول ځواک غټه خلو تر څو تا کو ته روغ راستو کړو. مارک در په خفه یو مینا در سره لرم.
مارک فریریکس له 2013 کال نه په افغانستان کې د بنسټیزو پروژو په برخه کې کار کوي او د تیر کال په فبرورۍ میاشت کې تر دې دمه لدره کده. خور یې وایي ښاغلی فریریکس په افغانستان کې په 13 کلونو کې زیات خدمتونه د دغه هیواد د خلکو لپاره ترسره کړي او اوس له افغانانو غواړي چې کای د ورور د برخلیک په اړه ډیر کم معلومات هم ولري د موندلو په برخه کې ورسره همکاري وکړي.
To anyone listening, we would like to ask you to keep
the haga chana chez mug ghagavri gwaadu che mug saram rasta ukri che urur mi paida kro haga da 2000 kal la pail na takhtawal shawai aw tur busa korta na dai rastan shawai haga patiro hugo kaluno ki che pa afghanistan ki wo ziyad khidmat na ikri di tul po higo che koranai da jwan muhima bar khada aw mug hilaman yo che haga jar korta rastun shi.
په کابل کې د امریکا سفیر راس ویلسن د خغلی فریریکس د ورکیدو یو کلنی منی او وای تر کومه چې مارک فریریکس خپل کور ته روغ ورمټستون نکړي د موندلو لپاره به له هڅو لاس وانخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو غږیز پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې د هر هغه معلوماتو لپاره چې د فریریکس د موندلو لامل شي د عدالت لپاره د جوایزو د دفتر له لوري ورته له 15 میلیونو زیات ډالر په پام کې نیول شوی دی. و مغختل په افغانستان کې د دغه امریکایي د موندلو په برخه کې د امنیتي او استخباراتي بنسټونو د هڅو پاړه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت شورا نظر هم ولرو خو د دغه بنسټونو وایندویانو زموږ پښتنو ته ځوابونه ونه ویل. په کابل کې د امریکا په سفارت کې د سرچینو په خبره ښاغلی فریریکس سپین پوستکی 180 سانتي متره ونه قهوه‌ای ویښتان او میشي رنګ سترګې لري. هغه د لادره کېدو پر مهال شاوخوا 6.1 کیلوګرامه وزن درلود او د مخ په کیڼ خوا یې د 1 انچ په اندازه ټپ هم درلود.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ته غواګیسته د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیمي ادارې اتراوي روان کال د نامنوي لقبل 122 ته مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 146 نور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوی. د یادې ادارې د مسولانو لقاوله د دې ویجاړې لقبل مخابراتي سکتور ته 15 میلیون ډالر زیان اوخته. په دې اړه باندې پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان پر مخابراتي سکتور د جګړې او ناامنۍ اغیز د مخابراتي خدماتو د تنظیم ادارې اترا وایي 1399 کال کې امنیتي سونزو د مخابراتي خدماتو او خپوخخ پر وړاندې لوی ګواخ جوړ کړی وو. د دې ادارې د معلوماتو پر بنسټ د کال کې 308 مخابراتي ټاورونه په قسمي یا هم په بشپړ ډول لمن زوړل شوې دي. د دې ادارې وایان سعید شینواری ازادي رادیو ته وویل د دې شمیر 122 مخابراتي ټاورونه په بشپړ ډول او 146 ویخنور بیا په قسمي ډول ویجاړ شوې دي.
لدی جملې اتاویا د افغان ټلیکام، اتاویا د اتصالات، اتاتیا د افغان بسیم، درویش د ام ټی ان او 146 ټاورونه د روشن مخابراتي شبکې اړوند چې د تخریب لامل مخابراتي سکتور ته لکتر لګه 15
د خغلی شینواری په خبره په 1399 کال کې 1200 مخابراتي ټاورونه د امنیتي ګواخ لاندې وو او د سلیر وسات فعالیت مخینه ول شوې و. د افغانستان مخابراتي خدماتو تنظیم اداره لټول لوري غواړي چې د افغانستان دراتونکو سلکلانې د شتمنۍ د ساتنې په برخه کې ورسره مرسته وکړي. خو طالبان بیا په دیشمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړېدل نه مني. طالب وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو سره خبرو کې وویل په قصدي ډول د سلام شبکې پرته د هیڅ یو شرکت مخابراتي ټاورونه نه دی پنهخه کړي.
کوم چې کی جګړه سوي جګړې لامل چې ځان رسیدلې نه سویل د جانبایو ترمنځ خود سیسي قصدي تور باندې یو فایر نړیدلې هغه فقط یو د سلام پای موږ نړول.
سلام دولتي مخابراتي شبکه د چي په 2013 زیږدیس کال کې په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ دی. خو د مخابراتي شبکو د ټاورونو د نړول کېدو ترشا سراس پروت دی. د چارو شنون کې عبدالباری عارف.
دوا هم د علاقې لري، یو دا چې په ولایت او یا لیر پرتو سیمو کې طالبان هڅه کوي د دغو انټونونو څخه مالیه ترلاسه کړي. هغه چې مالیه نه ورکوي د هغو سره دا ستونزې رامنځته کیږي. دوهم دلیل یې د انټونو موجودیت په جنگي ساحو کې د ټلیفوني سیګنالونو په اساس باندې د دوی په اند ناتو او امریکا د دغه سیګنالو څخه په استفاده د طالبانو ځایونه په نخښه کوي.
د مخابراتي شبکو د ټاورونو تخریب خبره نه وینه د خو په یو کال کې په دومره شمیر د مخابراتي ټاورونو ویجاړول او مالی زیان د افغانستان مخابراتي سکتور اندیښمن کړی دی. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د مخابراتي شرکتونو له مسؤلانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. له دې وړاندې هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شکایتونه شوي چې په سیمو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې کار نه کوي او د دې کار علت هم د طالبانو لخوا پر مخابراتي شبکو وضع شوی محدودیت بلل شوی دی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د متحده عرب اماراتو هغه فضایي بیړۍ د مریخ مدار ته په ورنږدې کېدو د چین نږدې اووه میاشتې مخکې د دغه سیارې پر لور توغول شوې وه. د امالیا هیلۍ په نوم دغه فضایي بیړۍ چې د عربي نړۍ لومړنی تاریخي ماموریت دی او نږدې اووه میاشتې مخکې د مریخ پر لور توغول شوې تر اوسه په سوونو کیلومتره لار وهلې ده. په دې اړه باندې د نوریاس نوري راپور ته غوږ شئ.
د عملیا هیلی په نوم د متحده عربي اماراتو دغه فضایي بیړۍ به نن د مریخ مدار ته داخله شي او څه باندې یوه اونۍ وروسته به محرکه یا ګرځېدونکې وسیله د دغه سیارې پر سطح د کیناستو هڅه وکړي. دغه فضایي بیړۍ چې د تیر کال په جولای کې له جاپانه توغول شوې وه تر اوسه په فضا کې نږدې 433 میلیون کیلومتره لار وهلې. د عمل ماموریت دا دی چې د مریخ د اټموسفیر د څلورو فصلونو نقشه واخلي. تر اوسه د مریخ پر لور د نړیوالو فضایي ماموریتونو شاوخوا 60% کې ناکام شوي. ځینې دزګاوي غورځېدلې یا یې اور اخیستی یا هم د سیارو ترمنځ دغه پیچلي سفر ته په پام نه دي توانېدلي چې د مریخ په نازک اټموسفیر کې داخلي او پر سطح کېني. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پرمختللې ټکنالوژۍ په چارو کې د متحده عربي اماراتو وزیر او د هیواد د فضایي ادارې رئیس سارا الاميري وویل که ډېره لږه اشتباه وشي امکان شته چې موږ فضایي بیړۍ له لاسه ورکړو. دا د ځمکې له مدار هاخوا د متحده عربي اماراتو او د ټولې عربي نړۍ لومړنی فضایي ماموریت دی چې دا هیواد پرې ډېر ویاړي. کله چې عمل فضایي بیړۍ تیر کال د مریخ پر لور وتوغول شو په متحده عربي اماراتو کې څو ورځې جشنونه روانو. د نړۍ تر ټولو دنګ برج خلیفه څو ورځې په سره رنګه بیرغ انځور شوی و او سږ کال چې دا هیواد د خپلواکۍ 50مه کلیزه لمانځي عمل ته لا ډیر پام اوړي. د عمل پر دستګاه او فضا ته پر توغولو یې 200 میلیون ډالر لګښت شوی او که دغه ماموریت بریالی شي هغه به په فضا کې د متحده عربي اماراتو د څیړنو له پیاوړتیا سره راسته وکړي او هم به دې هیواد په ساينس پوهانو او ځوان نسل کې دا روحیه ډېره پیاوړې کړي چې د تیلو د زیرمو له پای ته رسیدو وروسته د خپل هیواد بسیا راتلونکي ته نورې لارې ولټوي. د مریخ سیارې ته چې یو وخت پریمانه اوبه درلودې او ښایي ژوند هم پکې و، د نړیوالو په تېره بیا د سترو قدرتونو لکه امریکا، روسیې، چین او یو شمېر نورو هیوادونو پام بیا اوښتی. له عمل سره یو ځای د چین او امریکا لخوا توغول شوې فضایي بیړۍ هم د مریخ مدار ته په ورنږدې کېدو دي.
ستاسو له پیغامونو
زه دا هرات ولایت د ماجور شیدای د کلی کې سره په تماس یم. خو دا یو کال کېږي دا شیدای ماجور ساتي چې د څنګه شیدای خدمت سره یو خو هیڅ تماس نه نیسي چې څه ډیر مو علا خراب دی او بل هم په به راکول د اسو مرګ د سلرا مختیغه هم د اسو مر باندې کېږي چې دغه نه نه لرو چې چنیان ولاس فری په دغه تمور ورځ کې دوی بلاس نشته ولا او بنه ویلای کېږي چې چنه ملاس فری دا د اسو بنه سره او د یو خدای سره و چې نکام وايي چې څو ځله لاسونه د امید په څیر چې ګډه مخته نه خسته در په کلریا په موږ تلاشه په اجازه ما زه خره واده ورسېل د ماجور کا او به درته د او به خور چلان څه کوم خونه دی کړی دا ماجور غم و خور شي نو سلام.
زه عثمان غنی د پکتیا ولایت د دیاریو بوله سوالین د پیغام پرېږدم. دلته زمونږ په سیمه کې د رکیان په نوم یو کلینیک دی چې بالکل خدمات نه لري او خدمه ډاکټرۍ په خپل مسلک باندې حاکمیت نه لري. خلک له ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. دوی ته چې د یونیسف له طریقه کوم مواد ورکول کېږي لکه هغه صابن شو پشخانې شوې هغه دوی په بازار کې پلوري. نو موږ له لوړپوړو چارواکو څخه هیله لرو چې زر تر زره د دوی فساد مخه ونیسي. وسلام په احترام.
دا پیغام دغه دی د روزګان ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه رحمت الله افغان خبره کوم. نور بازار څلور کاله کېږي چې بند دی. زه دا هیله لرم چې دغه نور بازار حکومت ایله کړي. په ازادي راډیو څخه ډېره مننه. السلام علیکم ورحمت الله.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخ خوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.